د شپین هبجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت تقایف وایي چې د طالبانو نوم یې د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د ازادۍ راډیو قزاقي څانګه راپور ورکوي چې ښاغلي تقایف دا پریکړه نن د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې اعلان کړه. د راپور له مخې د قزاقستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا ته په پام سره دا پریکړه کړې ده. د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه و پیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبانو او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړل. له دې مخکې روسي چارواکو ویلي وو چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه غور کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل مشر رور قیوم کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره متحده ایالاتونو ته تللی دی. کرزی ته نږدې سرچینو نن ازادۍ راډیو ته دا خبره تایید کړه. قیوم کرزی د 70 کلونو په عمر د ناروغۍ له کبله تیره چهارشنبه د امریکا په مریلند ایالت کې مړ شو. ویل شوی د هغه د جنازې مراسم به نن په مریلند کې وي. قیوم کرزی په 2014 کال کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له کاندیدانو څخه و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه خپل کاندیداتوري تیر شو. احمد کرزی چې د خپل سترګو د درملنې لپاره په جرمني کې وو له هغه ځای متحده ایالاتونو ته تللی دی. د دایکندی په کیتی او کجران ولسوالیو کې یو ډول حشرې زرګونه جریبه کرنیزې ځمکه زیانمنې کړې دي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د ولی دفتر نن په یو بیان کې دا حشره مور لشکری بللې او ویلې دي چې میګي تورته د حشرې غنمو، شپېشتو او نورو حاصلاتو ته زیانونه اړولي او په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو هم برید کړی دی. په بیان کې راغلی دي چې زیانمنو کروندګرو ته دارو درمل لیږل شوي، خو چارواکو په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړه. قالیباف چې پخوا د پوځ له قمندانانو څخه و نن د ټاکلي مهلت په وروستۍ ورځ په هغه فهرست کې ورزیات شو چې د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون لسګونه کاندیدانو نوملیکنه پکې کړې. په دوی کې ډیری توندلاري سیاستوال دي. د رواني جون میاشتې په 28مه پر روانو انتخاباتو کې به د ابراهیم رئیسی پر ځای چې د مې په 6مه نیټه د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره رایه واخیستل شي. په پام کې ده چې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په مشرۍ 12 کسیزه شورای نگهبان به د جون په 11مه د هغو کاندیدانو د تایید پروسه بشپړه کړي چې د دوی په نظر په انتخاباتو کې د ګډون لپاره سیالي کولای شي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د کار بیا پیل ښایي خطرناک کار وي. زاپوریژیا هغه سیمه ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د روسي ځواکونو لاسته ولوېده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی نن وویل په زاپوریژیا کې وضعیت کړکېچن دی او د دې بټۍ د فعالیت بیا پیل به خوندي نه وي. ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د خوندیتوب او امنیت ټول و عناصر یا پورا یا په یو ډول سره زیانمن شوی دی. د اوکراین د جګړې دواړو ښکېلو خواوو پر یو بل تورونه لګولی دي چې د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته د توغندیو او ډرونونو په حملو کې زیان اړولی دی. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې نن د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د ماشومانو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د دې واکسین تطبیق ته څومره اړتیا شته؟
په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي ځکه هوا ګرمه وي.
د امریکا یو پخوانی جګپوړي پوځي چارواکي ویلي دي چې د دوه تړون د افغانستان د جمهوریت نظام د پاشلو سبب شو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرایلو غوښتي چې په غزه کې د اوربان په اړه د ولسمشر جو بایدن طرح ومني. په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې نن د بایسکل نړیواله ورځ ده.
د بشکل برکت او چې زبا شي واده سلامه اتامون وده باندې د شي استفاده کوله شي د حیوانات لپاره کم او واخو شهانم شي بل په دغه بشکل باندې انتقالونه
په دوهم نیمای کې پرده باس کوچې آیا په جرمنی کې د یو افغان کډوال لخوا د یو پولیس وژل کېدل به د نورو کډوالو پر ژوند اغیز وکړي؟
دا یو ښه واقع نه و، مخصوصا د افغانانو لپاره او هغه افغانانو لپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي.
دا بحث به په 15 دقیقې پروګرام کې واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه صاحب پښوی کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته، په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو پر ضد د واکسین دوهم کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا کمپاین د نړیوالو بنسټونو په مرسته پیل شوی او په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر نږدې 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یو شمیر افغانان د دې کمپاین د پیلېدو هرکلی کوي او وایي چې همکاري به ورسره وکړي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین نوی پړاو نن د دوشنبه په ورځ د جون میاشتې په 3مه په ټول هیواد کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي چې په دغه کمپاین کې چې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ پیل شوی، ټاکل شوی چې نږدې 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شي. د یادې اعلامیې له مخې کمپاین به په ټول افغانستان کې د 4 ورځو لپاره دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکو له خلکو، کورنیو او د سیمې له مشرانو غوښتي چې د کمپاین په تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له کارکوونکو سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د دغه کمپاین د پیلېدو هرکلی کوي. د کابل دو تنو سیدونکو ارزو او شریفه ازادي رادیو ته وویل،
ما هر ماه انتظار شو میکشم که باید
هر میاش زته ملرم چې زبختل ماشمان واکسین کړم. ځینی کورنۍ وایي چې پولیو دروغ ده او داسې هیڅ نشته، دا خبره هیڅ معنی نه لري. زه لمه د غوښتنه کوم چې د دې خبرو په کیسه کې نسی او خپل ماشمان واکسین کړی.
اینه میګه پاره نظرن او می اطفال خود واکسین کنن.
مو په کور کې وراره لرو، هر کله چې د پولیو کمپاین پیل سي واکسین کوي او کپاتیس موږ هغه روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته بیایو او واکسین پرې تطبیق کوو، ځکه چې دا د ماشوم د راتلونکي لپاره مهم او حیاتي څاڅکي دي. دا مسولیت د میندو او پلرونو دی چې خپل ماشومانو ته پاملرنه کوي او په خپل وخت واکسین کوي.
یو واکسیناتور سنیلا هم وایي چې د پولیو واکسین د تطبیق پر مهال هغه کسان چې د پولیو په اړه لازمه پوهه نه لري، د دوی لوري ورته پوهاوی ورکول کیږي چې خپل ماشومان واکسین کړي. نو موري ازادي رادیو ته زیاته کړه،
په ښارونو کې خلک د پولیو له واکسین سره ډیره لیوالتیا لري او تل له هغو کسانو سره همکاري کوي چې د پولیو واکسین تطبیقوي، خو هغوی چې د ولایتونو اوسیدونکي دي او ډیره پوهه نه لري، هغوی ته هم د مسلکي کسانو له لوري پوهاوی ورکوي.
د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سور میاشت کې پیل شوی و چې په ترڅ کې شاوخوا 1.5 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته دا واکسین او ویټامین ای تطبیق شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د مارچ میاشتې د راپور له مخې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه شان په 2023 کال کې په ننګرهار ولایت کې د دغه ناروغۍ 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو نه دي بریالي شوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 600 زره افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي و چې د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200 زره ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. هم حال د پاکستان د پولیو د لمنځه وړلو ادارې د جون په لومړۍ نیټه خبر ورکړ چې په پاکستان کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په سلګونو افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېږي. په پاکستان کې د پولیو ضد مبارزې چارواکو هم د جوزا میاشتې په 12مه وویل چې له افغانستان سره پولې ته څیرمه سیمه کې د پولیو ضد واکسین یو نیز کمپاین پیل کړی دی. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه پکې له منځه نه ده تللې. پولیو یو ویروسي او لا علاجه ناروغي ده او د مخنیوي یوازینۍ لار یې د پولیو ضد واکسین څاڅکي اخیستل دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه خونی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي د دوه تړون د افغانستان د جمهوریت نظام د پاشل کې دوه سبب شو. د متقاعد جنرال په یو مرکه کې دا کړی چې واشنگتن د دوه د تړون په اړه په مذاکراتو کې تر ټولو لوی تیروتنې کړي، خو یو شمیر افغان شنونکي بیا وایي د خبرې ناوخته دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یعنی سنټیکام پخوانی قومندان وایي د دوه تړون عملی میکانیزم و چې د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام د پاشل کېدو لامل سي. متقاعد جنرال فرانک مکنزی له سی بی اس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبه په ورځ خبره شوې ادا کړي چې واشنگتن له طالبانو سره د دوه په تړون کې په مذاکراتو کې تر ټولو بدې تیروتنې کړې دي. نوموړي چې هغه مهال له افغانستان نه د امریکا د وتلو طرح عملی او اعلان کړه، زیاته کړه چې د سپینې ماڼۍ تیروتنه دا وه چې دغه تړون یې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د وتلو د مهالویش په توګه وګاڼه. مکنزی وایي د دوه د سورې په تړون کې داسې یوه پروسه موجوده وه چې د عملي کېدو په صورت کې طالبانو باید د ځواکونو د ایستلو پر ځای ځینې نور ځانګړي اقدامات کړي وای، خو په خبره یې امریکا د خوښتنه نه درلوده.
د دوه تړون عملیاتي میکانیزم و چې افغانستان یې وواژه، د افغانستان حکومت یې له منځه یووړ، ځکه دوی ولیدل چې موږ د لګښت په پام کې نیولو پرته د هیواد پرېښودو ته لیواله یو، او زه فکر کوم چې دا د افغانستان د حکومت د کمزورۍ یو مهم مورد وو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو په وار وار له افغانستانه د امریکا د وتلو او له طالبانو سره د دوه تړون په اړه د امریکا پر تګلارې نیوکې کړې دي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د دوه تړون د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی او د ده دولت لیوی تر سره سوی معاملې سره مخ و. یو شمېر افغان سیاسي شنونکي هم د دوه تړون تیروتنه بولي او وایي چې د مکنزی څرګندونې ناوخته او د افغانستان د خلکو لپاره کومه ګټه نه لري. له دې ډلې شنونکي وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی مکنزی د نننیو څرګندونو او افسوس پر ځای باید په هماغه ورځ پریکړه کړې وای او په زړورتیا او هوښیاري د وضعیت په اړه څېړنه او نیوکه کړې وای. د مکنزی دغه کړنه به د دې لامل شوی وای چې مسؤولو امریکایي چارواکو دغه ناسمه پریکړه نه وای کړې. دا نن هیڅ درد نه دوا کوي او هیڅ پریکړه نشي کولای بیرته واخلي.
خو آیا د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د وضعیت د بدلولو په لټه کې دي؟ یو بل سیاسي کارپو زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې د دې مسلې د جبرانولو په اړه د امریکایانو د هوډ نښې په جدي توګه نه بریښي.
بالفعل امریکا یو هڅه کوي
دا چې فعلاً امریکا د دې کار د جبرانولو لپاره څومره لیواله ده کېدای شي چې ډېر شکونه موجود وي، او که اوس مهال په امریکا کې د دې بیان او دې پریکړې د جبران کولو لپاره یو غالب نظر شتون لري، لږ تر لږه د هغې جدي نښې نښانی نه ښکاري.
د دوه هوکړه د 2000 کال د فبروري 15مه نیټه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شوه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په وار وار ویلي چې دوی د دوه تړون عملي کړی او په خبره یې د دې تړون له مخې به د افغانستان له لوري هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. د
د هوکړې لمخې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د پرزیدلي حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې ټاکل شوی وای. خو په دې اړه خبرو نه یوازې دا چې نتیجه یې ورنکړه، بلکې جګړې لا پسې زور واخیست او بالاخره د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبانو یو ځل بیا د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیلو له چارواکو غوښتي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پیشنهادي طرحه غور وکړي. بایدن په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د یرغمل شویو د خلاصون لپاره دا طرحه چې درې پړاوونه لري د جمعې په ورځ اعلان کړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یک شنبه په ورځ له جګپړو اسرائیلي چارواکو سره په غزه تړانګه کې د اوربند په اړه پر پیشنهادي طرحې ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرائیل د جنگي کابینې له وزیر بینی ګنس او د اسرائیل د دفاع وزیر یوف ګالنت سره په دې باب خبرې وکړې. د بیان له مخې په دوړو ټلیفوني مکالمو کې بلینکن اسرائیل د هغه پیشنهادي طرحې له کابل وستایي چې د جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. هغه ویلي اوس د توندلارې ډلې حماس مسؤلیت دی چې ورباندې سلا وکړي. د یادول وړ دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه پیشنهادي طرحې ته چې په غزې تړانګه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون په باب ده په مثبت نظر ګوري. ولسمشر بایدن دا یو اسرائیلي موافقه بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دغه طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوی تیره جمعه اعلان کړه. خو د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د اوربند په هر موافقه کې باید د حماس ډلې د ملکی او پوځي امکاناتو د لمن ټولول شامل وي. په دې اړه د اسرائیل دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې د محلي بدیل پر مشخصولو او د ایجاد پر امکاناتو هم خبرې وسوي. په همدې حال کې مصر ویلي چې خپلې پولي ته څیرمه د غزې د جنوبي شهر رفح په سرحدي دروازه کې د اسرائیل حضور نه مني. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شکري نن دوشنبه په مدرید کې خپل هسپانوي سیال سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل د فلسطینیانو له حضور پرته به د رفح په دروازه کې د عملیاتو دوام ستونزمن وي. که څه هم منځګړو هڅه کړې چې د غزې په جګړه کې شکیل لوري اوربند ته وهڅوي، خو تېره شپه هم په رفح ښار کې د حملو د دوام راپورونه ورکول شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د دې پیشنهادي طرحې تر اعلان وروسته وړاندیز وکړ چې د ټولو یرغمل شویو تر خلاصون او د حماس ډلې تر ختمېدو پورې به هغه جګړې ته چې شاوخوا نه میاشتې کیږي دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي وروستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامداره ګواښونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي دي. یو شمیر سیلاب ځپلي وایي ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دموزو نور تفصیل د فیروزی عزیزی پراپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه خپور کړی ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځنګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغېزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو نورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاجدین اویواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشري غبرګون په اړه اقدام تر کړي. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای سي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي، چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل:
کله چې سیلاب را باندې راغی، زه میرمن مې ورندرګانې مې یو درې کلن وراره مې یو اته کلن لور مې شپږ کلن لور مې او ورور مې په موټر کې وو. نو اوبه را باندې راغلی، ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلن لور مې له موټر وباسم، ورور مې هم ځان وایست. نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول، کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له امدیوي وړي لور سره ترخیمی لاندې ژوند کوم.
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علي رضا بیا وایي:
سلام دیگه، ما نیمه تفلکا تر زیر چادر خیمه ها زندگی میکنیم.
موک او ماشومان مو فعلا ترخیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستۍ سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي، چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 113 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی، چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله له ټکانونو سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمنون کې دي. د یادونې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تېرې دوشنبې په ورځ د مې په 20 نیټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو 10 ماشومانو کې درې یې د لوږې له ناورین سره مخ سي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته د ازادي راډیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو پزړه پوری راپور. نن د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي بایسکل یو ساده، ارزانه او د چاپیریال سره جوړه وسیله ده چې په کارولو سره د ترانسپورت په وسیله د ګلخانه غازونو د تولید 95% مخه نیول کیږي. یو شمیر افغانان هم وایي چې دوی له کلونو راهیسې د بایسکل د کم لګښت له کبله دا وسیله کاروي.
نن د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې بایسکل یو ساده، باثباته، ارزانه، پاک او د چاپیریال سره جوړه وسیله ده. د دې سازمان په وینا بایسکل کارونه د پاکې هوا او د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کمښت کې مرسته کوي، او دغه شان د ډیرو زیانمنونکو خلکو لپاره د تعلیم، روغتیایي مراقبتونو او ټولنیزو خدماتو ته لاسرسی اسانه کوي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې زیاته کړې چې بایسکل د تګ راتګ یو ساده وسیله ده چې د اقلیم له بدلون سره په مبارزه کې مرسته کوي او د اقتصادي ودې او دوامدار پرمختګ لامل ګرځي. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام په خپل اکسپانه کې لیکلي چې ګلخانایي غازونه 25% د ترانسپورتي لیږدونکو توکو په کارولو سره تولیدیږي چې د بایسکل ډیره کاریدنه کولای شي. د لیک را لیک د وسیلې څخه د ګلخانایي غازونو اخراج 50% کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هم ډیری خلک بایسکل د ارزانه لیک درا لیک د وسیلې په توګه کاروي. میر حسین چې له وکلونو راهیسې له کوره تر کار پر خپل شخصي بایسکل تګ راتګ کوي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د بایسکل لپاره ځانګړې لارې نشته، خو بیا هم د بایسکل په کارولو سره د عامه ترانسپورت لګښت کمیږي.
اوس د لوښو او کالو مینځلو مایع جوړوم. زموږ اقتصاد ډیر ښه نه دی. زه په بایسکل 40 یا 30 کیلو بار باروم او بازار کې پلورم. بایسکل ډیر خطر هیڅ اوارز نه لري. ترمیم می هم ارزانه دی.
د کابل اوسیدونکو اتل ازادي رادیو ته وویل
او بایسکل باندې خپل مطلب لسته یو د بایسکل برکت او چې زباشي واده سلام اتا د کور ټول مشکلات اتا مون په د باندې د دشي استفاده کول شي د حیوانات لپاره کم او اخو شهان مشل بل دا مون په دغه بایسکل باندې انتقالول.
هغه وایي چې پر اقتصاد سربیره د بایسکل کارول یې پر روغتیا هم ښه اغیز کړی. د بامیان ولایت اوسیدونکو جاوید هم چې هر ورځ په بایسکل تګ راتک کوي ازادي رادیو ته وویل
زه تل بایسکل کاروم. سهار له 100 تر 200 کیلومتره په بایسکل مزل کوم او بیا کار ته ځم، ځکه بایسکل چلول خپل ګټې او خوالی لري.
په همدې حال کې کابل کې بایسکل پلورونکو ولسکلن محمد خیبر وایي چې
د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ کمزورې کیږي. په خواب کله چې خلکو پیسې درلودلې د موټر شوق به وکړ، خو اوس د موټر لګښت پورته شوی. بایسکل اخلي، ځینې د روغتیا لامل اخلي، خو سږ کال په ټوله کې د تیر کال په پرتله زموږ پلور کم و.
کارپوهان بیا وایي چې بایسکل چلول هم د چاپیریال او هم د خلکو روغتیا لپاره چې ډیری وخت ټکنالوژي کاروي ګټور دی. متخصص جراح او له جرمني څخه د لیونارد شوایبر مډال ګټونګي ډاکټر بسم الله شیوامل د انسان پر روغتیا د بایسکل چلولو د ګټو او غیزو په اړه وایي:
شما اگر مطالعات جدید
تحقیقی نوې څېړنې ښیي چې انسان باید په اونۍ کې 3 ورځې نیم ساعت تمرین وکړي، خو کدا تمرین د بایسکل په وسیله تر سره شي د سرطان مخه نیول شي او زموږ په بدن کې به د سرطان ګواښ کم کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 2022 کال کې د مارچ په 15مه د دوامدار پرمختګ لپاره بایسکل د عامه لیک درالیک په سیستم کې د بایسکل چلولو ادغام یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې راغلی چې بایسکل د لیک درالیک یو ثابته وسیله ده چې د هوا پر حالاتو مثبت اغیز کوي.
ستاسو لا پیغامونو
خدای زادی رادیو خرپون کاوریدم کوټ سلام علیکم ریاض کوچه غزنی ولایت زه خپل یو پولیس یم. نو خبره ده چې د ماشون ډیر وخت ځندېدلې دي. نو دلته موږ خپل خو یو داسې موږ د خپل د کوټ لپاره شیر اوړي دي. هغه کرزونه را باندې پات دي او دوه هم داسې موږ د کمانډانی لپاره یا د اوتاک لپاره کوم کرزونه کړی دي. نو دا ټول موږ ته پیسې را باندې دي. نو خلک موږ ته اوس کرزونه را کوي. نو باید د ماشون والسي موږ ځغ باید ورسې تر دوه پول شروع. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سن اولا عثمانیم د کندهار ولایت پنجوی ولسوالی یم. مشتخه پوردو کی موږ وزپله رو په پنشیر کې. نو مشتخه ماشونه د پنځم بیا په ورځ د جوزا پر لاس باندې حواله کړل. مشت د مشران څخه پښتنه وکړه. مشران را توول چې مثلا د ماشونه په دغه زنده ودی چې بوجدی نه د تسبب سوی او بل ستونزه دا و چې مثلا پر بنګو باندې رس پیدا نه کینو، ځکه یو ورګن یا یو وزارت ماشونه ورکی. موږ اردو ماشونه حواله کړل. د نورو ورګانو ماشینه مواله کړ خو د داخله وزارت په کندهار کې نه جواله په دې خاطر چې پر بنګو باندې رس پیدا نشي. تر ټولو غټه ستونزه په کندهار کې دغه ده چې د کندهار و تاکونه معاشات نه لري، تنخواه نه لري، اشان نه لري. د کندهار د ډن ولسوالۍ و تاکونه، د پنجوایي ولسوالۍ تاکونه په دا یو کال اشان نه درکړي. هر و تاک 2-2 لک 3-3 لک پورې وړي. دغه غټه ستونزه ده.
اول د ازادي راډیو کارکونکو ادم حوردن کو سلامونه احترامات ولنه کوم په دې هله چې جوړ او غوښت چې جمع پرستان ولري موږ اسلامي امارات د لورپو 400 هله غوښتن ده چې د ورځګان ولادت غزاپول سالي د 14 خاک په نامه یو سیمه ده چې دته هیڅ شبکه شتون نه لري موږ د کلونو کلونو راهیس په ورځ ورځ مزل کوو بیا د ټلیفون صحیح ته ځو نو هله می داده چې موږ لپاره یو ښه سہولت برابر کړي مننه خیرونه نسوسه کوم د نشر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیف اللہ منگل لخص ولید صاحب وبرکم منگل تک سری وزر خراب ادا لیلوپور چروک ساحل ادا ځوانانو ته د کار زمینه برابره کی تر څو په کارونو کې بوخت او مصروف شي مسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د شپې 9:13 شوي د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې باس چې نوریاس نوري کوربه دی پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایي چې د طالبانو نوم یې د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی د ازادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکوي چې ښاغلی توقایف دا پریکړه نن د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې اعلان کړه د راپور له مخې د قزاقستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا ته په پام سره دا پریکړه کړې ده د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپېژ جندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړل لدی مخکې روسي چارواکو ویلي و چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه غور کوي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل مشر رور قیوم کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره متحده ایالاتونو ته تللی دی کرزی ته نږدې سرچینو نن ازادۍ راډیو ته دا خبره تایید کړه قیوم کرزی د او اویا کلونو په عمر د یوې ناروغۍ له کبله د تېرې چهارشنبه په ورځ د امریکا په مریلند ایالت کې مړ شو ویل شوي د هغه د جنازې مراسم به نن په مریلند کې وي قیوم کرزی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ د ټاکنو له کاندیدانو څخه و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو حامد کرزی چې د خپلو سترګو د درملنې لپاره په جرمني کې و له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته تللی دی د دایکنډي ولایت په کیتی او کجران ولسوالیو کې یو ډول حشرې زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه کړې ده د دې ولایت لپاره د طالبانو د ولی دفتر نن په یو بیان کې دا حشره مورې لشکري بللې او ویلې دي چې میګي تورته د حشرې غنمو شپېشتو او نورو حاصلاتو ته زیانونه راوړي او په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو هم برید کړای دی په بیان کې راغلي چې زیانمنو کروندګرو ته دارو درمل لیگل شوی دی خو چارواکو په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم د دې هیواد ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړه قالیباف چې پخوا د پوز له قومندانانو څخه نن د ټاکلې مهلت په ورسته ورځ په هغه فهرست کې ورزیات شو چې د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون لسګونه کاندیدانو نوملیکنه پکې کړې په دوی کې ډیری توندلاري سیاستوال دي د رواني جون میاشتې په 28مه پر روانو انتخاباتو کې به د ابراهیم رئیسی پر ځای چې د می په 3مه نیټه د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای د هلیکوپټر د نسکوریدو په پیښه کې مړ شو د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره رای واخیستل شي په پام کې ده چې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی په مشرۍ دولس کسیزه شورای نگهبان به د جون په 11مه د هغو کاندیدانو د تایید پروسه بشپړه کړي چې د دوی په نظر په انتخاباتو کې د ګډون لپاره سیالي کولای شي او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اوکراین د زاپوریژا په اټومي بټۍ کې د کار بیا پیل ښایي خطرناک کار وي زاپوریژا هغه سیمه ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د روسي ځواکونو لاسته ولوېده د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی نن وویل په زاپوریژا کې وضعیت کړکېچن دی او د دې بټۍ د فعالیت بیا پیل به خوندي نه وي ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د خوندیتوب او امنیت ټول و عناصر یا پورا یا په یو ډول سره زیانمن شوي دي د اوکراین د جګړې دواړو ښکېلو خواوو پر یو بل تور لګولی چې د زاپوریژا اټومي تاسیساتو ته یې د توغندیو او ډرونونو په حملو کې زیان اړولی دی
پینځويش دقیقې
دوه خبرې دي یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زموږ یو سموري هر کله کوم نن په دې بحث کې په جرمني کې د ورستې پیښې په اړه چې هغه په دې هواد کې پر میشتو افغانانو او افغان پناه غوښتونکو څخه غیظ وکړي موضوع چیرو چارواکو پرون یک شنبه وویل چې د جرمني د پولیسو هغه افسر چې د جمعې په ورځ د منهایم ښار د مرکزي برخې په میدان کې د یو کس لخوا د چړې په گزارونو وهل شوی او ټپي شوی و په روغتون کې سا ورکړه. د دغې پیښې مشکوک کس یو 25 کلن په خټه افغان ښودل شوی او ویل شوی چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل دغه 29 کلن افسر د دغه مشکوک کس لخوا په سر او غاړه څو ځلې په چړو وهل شوی و او له برید وروسته د جمعې په ورځ بیړنۍ جراحي هم ترسره شوه. په کوما کې و چې د یک شنبه په ورځ د ټپونو له امله ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې دغه پرمړینې خوښیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه افسر چې زموږ د ټولو د خوندیتوب لپاره یې ژمنه کړې وه ډېر د ستاینې وړ دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې مشکوک کس چې د یو بل افسر په ډزو ټپي شوی په روغتون کې بستر دی او یو قاضي د قتل د هڅې په تور د هغه د نیولو امر کړی. پولیسو او څارنوالانو د دغه برید انګیزه نه ده په ډاګه کړې او ویلي دي چې مشکوک کس د پښتنو ګرویګنو په حالت کې نه و. دا برید د پاکس اروپا د ډلې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شو. دا ډله ځان داسې یو سازمان بولي چې هدف یې د مخ په زیاتېدونکو سیاسي اسلام د خپرېدو او نفوذ له خطرونو د خلکو خبرول دي. د دې ډلې د مالي چارو یوې مسؤول سټیفاني کیزاني د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د دې ډلې د مدیر هیئت غړی میشل شتورزنبرګر په نښه شوی و. د اسلام ضد دغه 50 کلن فعال اکثرا په غونډو کې ویناوې کوي. په دې پیښه کې هم ټپي شوی دی. دغه برید مشکوک افغان ټبر په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی خو یوازې دومره ویل شوی چې هغه په افغانستان کې زیږیدلی په جرمني کې اوسیږي متحل او د دوه ماشومانو پلار دی. دا چې دا پیښه به په جرمني او په ټوله کې په اروپا کې د افغان کډوالو یا د هغو افغانانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشتي پر ژوند څه ډول اغېز وکړي دا بل خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. دې بحث ته مو د چاروپو او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر او د سیاسي او امنیتي چاروپو احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون لارې سره وصل دي. اتمر صاحب لومړی به تاسو ته درشو. دغه پیښه په ټوله کې په جرمني کې څه ډول انعکاسات راپارولې دي تر اوسه؟
مننه نوري صاحب. تاسو ته جناب اندر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله. لا اوس وختي دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دغه پیښه د کومې وجې نه رامنځته شوې. خو په هر صورت دا یو ښه واقع نه و هم د مهاجرو دپاره او مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملاً په محکمو کې روان دي. د هغوی دپاره احتمالاً چې ځینې مشکلات او ستونزې به رامنځته کړي. زما نظر دا دی چې دا څو اړخه لري. یو خو د دغه ځوان هغه شخصي حالت هم ډېر مهم دی چې دا کوم ډپریشن کې و یا دا کوم ستونزه درلوده یا په کور کې په فامیل کې څه مشکلات درلوده یا دا چې د هېواد دغه وضع په دې باندې رواني تاثیرات درلودله یا دا چې دا عقیدتي داسې کوم افراطي کس و چې هغه عمدن او قصدن غوښته چې دغه کار وکړي. او که دا دغسې وي نو بیا دا فکر کیدای شي چې د اروپایانو دپاره د منلو نه وي. ځکه همدا اوس هم په اروپا کې د ترهګري ځینې ډلې دي چې هغه اروپایي هیوادونو ته امنیتي خطر متوجه کړی. او اوس اروپایان په دې فکر دي چې د دغسې یو فکر د نفوذ نه په اروپا کې مخنیوی وکړي. نو اوس به ولیدل شي که د دې عکس العمل یا دا و چې مقطعي په همغه وخت کې د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې دوی دا خلاصي افراطی دوی هم افراطی ډلې دي چې دلته غونډه نیولې او په دې کې احتمالا چې دوی اسلام ته سپکاوی کړی او احتمالا داسې خبرې ویلې دي چې د دې ځوان په مزاج باندې برابر نه و او هغه هم احساساتي عمل کړی. نو دغسې یو کار ته دی لاس پورې کړی. نو موږ باید منتظر پاتې شو چې پولیس خپل تحقیقات بشپړ کړي چې بالاخره نتیجه معلوم شي چې دا یو عکس العملي کار و یا د دې تر شا کوم نور اجندا غان او مثلا برنامه موجود
پیخه د جمعه پر از باندې شوی ده له غوروسته پرون هم هغه افسر چې په د چړې په گزارونو ول شوی او ټپیو پرختون کې سا ورکړه له جمعه رئیس په جرمنی کې آیا رسنۍ دا پیخه بیا هم تعقیبوي
د تعقیبوي خو دلته عمومي ذهنیت هغه نه ده چې داسې چې موږ فکر کوو جرمنی په مجموع کې اروپا اوس په دې فکر باندې نه ده چې د یو کس په عکس العمل باندې دوی ټول هغه مهاجر ته تاوان رسوي یا هغه وځوروي کوم چې په اروپا کې دي یا کوم چې نوي راغلي دي. البته دا یو هوشدار دی په اصطلاح چې دوی یعنی هغه شي الرت شي او تصمیم ونیسي چې هغه مهاجر چې دومره زیات را روان دی او راځي دوی کوم کسان دي د څه رقم فکر خواندان دي.
خو اتمر فکر نه کوي چې که چېرې په سیاست باندې مستقیم اوس اغېز ونه کړي خو هغه ملت پال ګوندونه یا خي افراطي ګوندونه چې معمولا دوی د بهرنیانو یا د بهرني ادباو ضد دي او غواړي چې باید دوی را نشي او اروپا په ټوله کې باید سخت بندیزونه پرې ولګوي ممکن دي هغه ډلو ملاتړ زیات کړي ځکه چې دغه فکر رامنځته کوي خلک هم یو ډول د مهاجرینو په وړاندې دوی کرکم په یو ډول باندې زیاتیږي او ډیر ګرش ممکن همدغه ګوندونو ته دوی وکړي.
یقینا همدغه سم دی ګوري یعنی زما هدف دا دی چې زه وایم چې یعنی اوس ډیر وخت دی چې اروپایان خپل ذهن او فکر ته تغییر ورکړي په دغه مرحله کې. یعنی که نور دغه سې پیښې تکرار شي بیا نو دوی کیدای شي په خپل پالیسي ګانو کې په خپل تګلارو کې په خپل فکرونو کې تغییر راولي. لیکن اروپا په مجموع کې د مهاجرو یو داسې یو قاره ده یا برزن ده چې دوی مهاجر مني. دا یو خو دغه مهاجر هم چې راځي دوه رقمه مهاجر دي یا شاید هم ډېر رقمونه لري. خو دوی مهم دا دی یو هغه بشري پناه غوښتونکي دي چې په وطن کې یا کوم ستونزه یې حالات دې خراب وي نو یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار وي نو د هغې وجې نه دوی راځي او دلته پناهنده کیږي. یو هغه دي چې دوی د کار دپاره راځي یعنی دوی مسلکي فنی کارګران دي. هغه اروپایان هغه ته ضرورت لري نو ځکه د کار کچه په اروپا کې ډېر زیات دی او دوی خپله منابع بشري دومره کفایت نه کوي چې دغه ټول پوستونه او شغلونه دوی په خپل کسان باندې ډک کړي. دوی اوس یوازې د افغانستان مهاجر نه دی، په جرمني کې دلته عرب سوریایان شته دی، عراقیان شته دي، ایرانیان شته دي، ترکان شته دي، هندی شته دی، پاکستانی شته ډیری دي. دی یعنی هغه مسلکي فني کسان هم دي چې دوی د کار دپاره راغلي، یعنی دوی د کار ویزه لري.
بله
نو دا هم د جرمني دپاره ډیر مهم دی چې دغه منابع دوی د لاسه ورنه کړي.
بله مننه اتمر صاحب. د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندر تاسو د بحث خره غلاست. تاسو چې په سویډن کې اوسېږئ، سویډن هم له جرمني وروسته خایي د اروپا کې هغه هیواد چې ډېر افغانان هلته پکې اوسېږي او د پناه غوښتنې کړې دي. په خپله سویډن کې د جرمني د پیښې څه ډول انعکاسات راپارولي دي په رسنیو کې څه ویل شوي تر اوسه پورې؟
سلامونه او نیکې دي ښاغلی نوریاس نوري صاحب. تاسو د خبرونې قدمن میلمه استاد اتمر صاحب ته او استاد رادیو ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. مخکې له دې چې تاسو جواب درکوم، که اجازه راکړئ د حقوقي لحاظه کوم څه زما مسلک د پولیس لږ وړاندې په دې موضوع کې لاړ شم. ګوري اول خدای چې په دې پیښونه زه د یو افغان مهاجر په توګه چې موږ په میلیونونه افغانان مهاجر دي ډېر خواشینه یم. افغانان په ډیرو جنایي او نور سیاسي جرمونو کې لاس نه لري، ډیر په اروپا کې او په نورو هیوادو کې ډیر ښه نوم لري. او دا پیخه زمون لپاره خامخا تاثیرات لري. خو باید په دې هم پوه شو چې دغه عملې دوه قسمه، یو پارتیزاني دي او یو انفرادي دي. انفرادي بیا درې عوامل لري چې ډپریشن ده یا د ځان دفاع ده او یا یو څوک دي کې کوي. افغان ماجین په ټولو وادو کې لډي رستون سره مخامخ دي. د دې لکه څنګه چې قدمونو ساز ویلې دا به وروسته پولیسو کې چې د ځوان چې دا عمله کړې ده د څه تکلیف ترې دی، د ډپریشن په کومه درجه کې وو. د ټولو ته باید موږ توجه ورته وکړو. موږ د دغه پیښې په خاطر ټول افغانان خوشحال کیږي، خو دا چې د افغانانو ستونزې څومره ډېرې دي تاسو به خبرې چې په فرانسه کې یو مشوران د درې افغانان ووژل شول او دا ستونزې یوازې د نړۍ چې مقابل ورکی دي. خو د تاسو د پښتنې پاکله باید دویم لکه څنګه چې مخکې استاد مې دا ویو کړل، دا په ټولنه کې دا چې پیښې ډېرې کیږي، نو که څه هم دته د اروپای ټولنې د اتحادې ټولټاکنې په نام تاریخ را نږدې دي چې اړخه ګوندونه بلدین ډېره ګټه پورته کړي هغه چې ماجرو په ضد دي. خو په ټوله کې اروپایان په دې باندې پیږي، بیا د جرمني هېواد حکومت ډېر د خلکو لپاره ده، ډېر هوښیار خلک دي، له افغانانو سره ښې اړیکې لري، هغوی باور لرم په ځای دي چې د مجرم په وژنه لاس پورې کې باید د علت وژنې وکړي چې د
علت بلې سیویلن سره ولاکس الته سره ول انعکاسات د دغه پیښې په وړاندې تر اوسه پورې څرګند شوې دي.
ګوري رسنۍ خپل کوم خبرونه چې دي خبروي، خو سیویلن دا څو کله کیږي چې دا چې پارټي په واکه ده چې هغه د ماجر سره خبر خور نه کی په واضح ډول ماجر تختار نور کی، حتی هغه ماجرین چې دلته اقامه اخیستې دي لن محل وخت لپاره دی غوی په خامول سره کتنه کی، نو دغه پیښه نه به خامخا استفادې کیږي. خو د ځانګړې انعکاس تر اوسه پورې د سویډن د خلکو لخوا نه ده کده شوی.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، په رسنیو کې یو څه له احتیاطه کار اخیستل شوی دی، خو یوازې دومره ویل شوی دی چې دغه مشکوک کس په افغانستان کې زیږیدل او نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د نوم او د چې څه وخت جرمني ته راغلی دی، دوی وازد مرو ویل شوی چې دای متاهل دی او د دوه اولادونو پلار دی. د سره د پښتنه متر کېږي چې یو هغه کسان دي چې نوی راځي جرمني ته، یو هغه دي چې ډیر مخکې په کوچنی والی کې راغلی، یا خای هم د دوهم نسل وی، یعنی پلارونه راغلی دي او په جرمني کې زیږیدل وی. کچېره دغه سي پیښه رامست کېږي د جرمنانو لپاره دا مهمه ده چې د پکم نسل پورې تړلې ده، څومره وخت په جرمني کې تیر کړی دي.
بالکل دا مهم ده. دوی هر کس تاریخچه تشته ده، دا ګوري دیر د جرمنی پولیس ډیر دقیق هغه کی تحقیقات کوي د دې عوامل او د دې سره ارتباط کې څوکي او د دې د رواني لحاظ د دې د ارتباطات له لحاظ دا ډیر دقیق هغه کی ارزیابي کوي او پس لغنه دوی به پیام نتیجه سر رسیگی چه دیدی عامل چه شو. او زمان خبلا یو فکر دهی چه دلت منگ دو احتمال لیدلی شو. یو احتمال داده چه دا یو احساساتی برخورد چه دا برخورد یا که دیشی دپریشنی یا که دیشی عکس العملی پا مغبخ که دیدی غند پر زد او افغانان او مخصوصاً اسلام پالی دلی دوی خو دغه سیاکسول عملی نخی. بل دا چه دا کم شبکی پوری مربوط نی، دا دیر مهم ده چه که دا شبکیی کسی یعنی دیو شبکی لخوانه شوی، دا بیا دی اروپا دی پارا دی جرمنی دی پارا یو لوی تهدید ده، یو زنگ خطر ده. ناغوی دا باید او ګوري چې دغه کم شبکه ده. دلته موږ افراطي اسلام پالې ډلې لرو، هم په منځني ختیځ کې لرو، هم دننه په افغانستان کې لرو، هم په پاکستان کې لرو، هم په ایران کې لرو، هم په اسلامي هیوادونو کې لرو. د دې نه بعد موږ انکار نه کوو. او هغه افراطي ډلې هم چې دي، حتی د دوی برخورد دغه نور مسلمانانو سره هم خشن دی، لکه تاسې سلفیانو ګوري، تاسې وهابیانو ګوري. دوی ډېر سخت دریزه، یعنی هغه روایتونه دوی دزان نخی چه اغا اسلام که حتی در اسلامی وابدین یا مسلمانان دیره دوی سر موافق میدی. نو بلا خبر داده چه که درس شبکهی یا برنامه دا بیا دی دوی دی پارا دی تشویش وار خبره
مخلی دی چه سلویت راشم غختل می چه پوشم چه به جرمنی که افغانان دی پناه غختون کو یا دی کدوالو چم را برخ جوڑوی تقریبا دره مردل افغانان دی لسوریایانو او اتا دی جرمنی دی کدوالو پناه غختون که دی فدرالی اداری دی شمیرو لمخی تیر کال ترکانو یعنی اول سوریان لترکانو ورسته درې مډل افغانان دي چې وای ل څکم څلور پنځو زرو له جرمني دی پناه غوښتنه کړې ده. کله چې تم رشمیر رازی او د افغانستان وضعیت هم په پام سره د سخت دریزو له یو ځای نه بل ځای ته مخنیول هم ډیر ګران کار دی. معمولا دوی غیر قانوني لارو رازی او اروپایي هیوادونو ته رسیږي. فکر نه کوي چې د اروپا ته د وروستیو د مهاجرینو د لوی لړۍ په ترڅ کې به ډیر سخت دریزي هم اروپا ته راغلي؟ من جمله جرمني ته
یقینا همدغسې دی. تاسو که په یاد دي تیر کال یعنی شپږ میاشتې مخکې یا اته میاشتې مخکې دغه د تخلي پروګرام کوم چې جرمنانو د افغانانو دپاره درلودل دا وځنډول شو. تقریبا درې څلور میاشتې په پاکستان کې دغه پروسه ودرېده او افغانانو داسې یو شی درک کړی و چې ځینې کسانو په رشوت او په دغه نورو شیانو باندې د دغه لارې نه دوی جرمني ته ځان رسولی او دوی دقیقا دغه ټول کیسونه د سره بیا بررسي کړ او ځان مطمئن کړ. پس له درې یا څلور میاشتې دوی دغه پروسه بیا د سره ونیوله او دا پروسه جدي دی اوس. یعنی داسې دوی په همغه وخت کې هم ځینې راپورونه داسې درلودل چې ځینې کسان چې هغوی مستحق نه وو د یا د رشوت یا د واسطې په وسیله دوی دغه پروګرام نه په ګټه اخیستلو دوی جرمني ته راغلي دي. نو دا هم یو خبره ده چې دوی په همغه وخت کې لا متوجه وو. خو موږ د دې نه یعنی مطمئن او څوک د دې ګارنټي نه شي کولای چې تاسو مثلا څلور پنځوس زره کسانو ته چې دوی غواړي جرمني د فار په نندګي واخلي د کې دا څه کسان موجود دي یقینا چې داشته دي. خو دې سکرینینګ ته دې دې سکرینینګ هم ډیر جدي دی او بل دا ګوري چې دا کس چې دلته راځي دا کیس چې قاضي په محکمه کې ګوري چې د دې دلایل ګوري د دې اسناد ګوري چې آیا دا د دې مستحق دی او کنه دی کنه دی دوی بیرته ډیپورت کیږي. اوس مثلا تاسو انګلستان ګوري چې هغوی بیخي دغه لواندات لیگی دغه مهاجرین. نو په جرمنی کې مخصوصا زه داسې فکر کوم چې ډیری مهاجر عربي هیوادونه نه دي، بیا ترکان دي، درېمه لکه چې تاسو ویلې افغانان دي. افغانان هم اوس وخت کې په دې وروستیو کلونو کې دغه تعداد ډیر دی.
بله، لکه چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی له 2020 کال راهیسې، معمولا ډیری افغانان غواړي چې اروپا ته ځان ورسوي، هغه هم د ایران او ترکیې له لارې. اندر صاحب، مخکې اتمر صاحب هم که څه اشاره ورته وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د دې پېښې انګېزه نه ده معلومه، خو ممکن دا یو انفرادي برخورد وي او احساساتي وي او خودجوش یا په اصطلاح ورته وایو چې هلته یوه غونډه وه او غونډه هم داسې یو سازمان لخوا تنظیم شوی و چې وایي خلک د مخ په زیاتېدونکي افراطي اسلام له خطرونو خبروي. یو عمل و چې یو عکس العمل ترسره شو که چیرې دا په انفرادي شکل باندې دا کار کړی وي، فکر کوي چې اغیز به هغسې د جرمني ټولنه کې یا په سویډن کې یا نورو کې کم وي او که به بیا هم سیاستوالو ته د یو خطر زنګ ورکړي چې که چیرې دوی دغه آزادیګان چې په خپلو هیوادونو کې ورکړي مدني آزادۍ، مثلا په سویډن کې قرآن وسوځول شو، په ډنمارک کې وسوځول شو، دغه راز د تنزیه مجلې په پاریس کې چې په دفتر باندې هم حمله وشوله، البته مخکې اسلام ته د سپکاوي او ځینې کاریکاتورونه خپره کړي وو، فکر نه کوي چې دا به بیا هم یو ډول بحث ته زمينه مساعد نه کی.
دا حکومتونه ډیر قوي مستقی خلک په راس کې لري، په پولیسو کې، په محاکمو کې، داسې سیاستوالو د ماجنو په اداره کې. موږ پوهیږو چې دا ځوان دا کار درست نه دی کړی، او د کله چې یو چا په دین هم خبرې څوک کوي عمله کې باید خبرو جواب باید په خبرو ورکړ شي. موږ باید دوی ته قناعت ورکړو چې موږ دین ملامتونه، بلکې دا انسانان دي چې ځینې خرابې کړنې کوي. په هر صورت زه د هغې قانون د پولیسو نه خلاصیم چې خپل جرمنیانو په افغانستان کې تداوي کړی دی. اکاډمي پولیسو مجرم هغه څوک دی چې جرم یې ترسره کړی، نه دا چې دغه کورنۍ او نه ټبر. داسې نه شي کېدی چې یو مهاجر یو کار کوي، دوی به ټول د مهاجرینو په ستر باندې شرایط جدي کوي. او په دې هم باور یم چې ځینې هیارخي ګوندونه لکه موږ چې ویل،
یعنی ستاسو په نظر انټرسپ سویډن له څو لسیزو راهیسې د پناه غوښتونکو کوربه دی، د کډوالو کوربه دی، یعنی دوی دغه تجربه کړې دي، ترخې تجربه او په سیاست کې پخ شوې دي چې د یو کس په خاطر باندې چې دغه پیښه ترسره کوي باید ټول هغه ټول ته سزا ورنکړي په ډلې زتوګه. یعنی دغه تجربه شوې ده،
هیڅ کلم داسې نه کوي. دلته حکومت یعنی اداره د خلکو په لاس کې واقعي دیموکراسي ده، دا عمل یو چای ځکه ده کېدای شي چې قصدي وي، کېدای شي همدي، کېدای شي چې پرشم لري. نو دوی داسې یو هوټ نه لري چې د ټولو ماجرینو لپاره او قوانین را اضافه کړي، او اضافه کول نه شي. دا ډېر لوړ به وي چې تمامېږي د قانون تغییر دل وخت اړتیا لري. او لبل خو دوی باید هغه نوی شرایط ته ماده کړي لکه په خوای چې ماجرینو د کول، د ماجرینو لپاره د قوانینو ورته کول، د ژبه ورته کول، په وېته شرایط ژوند نور خدل. دا ټول هغه سری چې خلکو په فکرونو کې تغییر راوستي شي، انټیګریشن راوستي شي. اما دا څه نشکره چې یو ماجر یو خراب کارو کې ټول ته قوانین یا قانون ګټه بدلوي، هیڅ امکان نه لري. خامخه تاثیرات لري ډېر په کم سطح باندې.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پیښې مخکې هم تکرار شوې دي، خو د هویت د مشکوک د هویت موضوع تکرار شو ځینو مواردو کې چې دغه سي د بهرنیو هیوادونو اطباخ کیل وی، ولو که هغه خپل جرمنی یا فرانسوی وی عمل ته زیږیدل وی، د دې څوک پام نه ساتي، وای چې مثلا سوریایی او مثلا افغان او اصل او یا مثلا دا. ولی په ځینو نور مواردو کې به لیدل کیږي چې یو کس که چیرې اروپایی وي، دومره ډېر پرسنوي کې دا موضوع د هویت نه راڅرګندېږي. لاته ده
خو طبیعي ده، او تاسو وګورئ دوی یعنی په مجموع کې ځاسې وایم چې دوی فکر او ذهن مثلا د آسیایي هیوادونو په پرتله اروپایانو ته ډېر نږدې دی. اوس همدغه د اوکراین مهاجر چې جرمني ته راغلی دی او اروپا کې دی، یعنی دوی ډېر زر دلته انتیګریت شوي دي. دوی سره ډېر نږدې ځکه فرهنګي، ژبني، تاریخي دوی اړیکې دي. یعنی په مقایسه د یو پاکستاني یا افغاني یا یو سوریایي، دوی ډېر زر انتیګریت کیږي او دغه فرصت دوی ته مساعدیږي. لیکن په مجموع کې که موږ داسې وګورو چې تعصبي برخورد دا داسې نه دی، یعنی د تعصب له نظره د دوی برخورد فرق نه کوي، بلکې دا یو یعنی د همدردي ده خوانه. یعنی دوی کوشش دا کوي چې خپلو اروپایانو سره ډېر او کی فیوریټی پاستلا ورکی نسبت یو آسیایی ته یا نسبت یو افغان ته. نو طبیعته زه داس فکر کوم چې په هر ځای کې هم دغه شی موجود دی.
بله، مننه کراشو. اتمر صاحب، دا بحث راون غړو په ټوله کې باید دغه پیښه په افغانانو باندې هغه چې اوس هم غواړي جرمني ته راشي، آیا فکر کوئ چې کوم تاثیر ولري؟
جدي، بله، زه په دې باور یم چې دغه محکمې دوی دا خبره په پام کې نیسي او خپل هغه په اصطلاح تحقیق، سکریننګ، او دغه چې پخوا ډېر زر افغانانو ته دغه په اصطلاح په نایندګي ورکوله، دا به په دغه پروسه باندې تاثیر واچوي. یقینا دا یو جدي تشویش ده.
بله، مننه اتمر صاحب. اندر صاحب، تاسو پکې وای ډیر وخت نه لرو، لاند مهرباني.
واضح خبره ده چې تاثیرات لري خو قوانین نشي بدلیدای. دوی خپل قوانین هم لري، او زه باور لرم چې د افغانانو پاکونه جرمنیان ښه نظر لري، او پراتونکو کې
ځان د افغانستان په سیاسي چارو کې هم په سیاسي وضعیت کې جرمنیان ډېر ځان دخیل بولي، نو دومره زیات تاثیرات مونږ نه لري لکه څنګه چې اتمر سی ویلې. باور لرم چې دا موضوع به نوره روښانه شي په ټولنه کې، داسې پېښې جنایي نورې ډېرې زیاتې کېږي. دا به دې په ټول افغانان ایا ټول ملت به خراب خلک
کور ودان. مننه د سیاسي امنیت چارو پوه احمد خان اندړ او د چارو پوه او د برلین په پونتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې ازادي رادیو 25 دقیقې بحث کې مور سره غډون وکړ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0020 21 0021.